د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد د سولې د هڅو د چټکولو په هدف یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی او پرون یې په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې کړې دي. درنو دوستانو، ستړي مشئ، د ازادۍ راډیو یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوم. زه اجملند یم. کومه موضوع مې چې یاده کړه دا په دې خپرونه کې زموږ د سر موضوع ده. په خپرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. صفی الله ستانکزی دروري.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چینهوک هیلیکوپټرې منځني ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی، او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین نن په خپل ټوټر پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی دی. شاهین لیکلی چې ډاکټر خلیلزاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو د وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلامیه ورکړې وه چې ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازیو او په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کې د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. اخوا د افغانستان جمهوری ریاست ویلي طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند لپاره د افغان حکومت او افغانانو غوښتنې ومني. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل طالبان باید اوربند ومني، ځکه د خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند یو مهم شرط دی. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چینهوک هیلیکوپټرې منځني ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی. د امریکا په اوریګن کې د ملي ګارد د قمندانۍ په اعلامیه کې راغلي له افغانستانه د سرتیرو د رایستلو پروګرام ته په پام به دا سرتیری او پکې عسکر د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اکمالاتو په برخه کې اغیزمن تمام شي. په اعلامیه کې د جنرال ویلیام پرندر په حواله لیکل شوی دغه سرتیرو د اکمالاتو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او خپل وړتیاي ښودلې ده. امریکایي سرتیری له دې مخکې هم د کووید 19 یا کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لاره لرو پروتو سیمو ته طبي مرستې او وسایل رسولې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې د شواهدو اندازه مخ په ډیریدو ده. صالح نن سهار په یو ټویټ کې د دغې مسئلې یادونه کړې ده. هغه ویلي د افغانستان ملي امنیت د کابل په شمال کې د داعش خراسان او حقانی ډلې په ګډه هستې د بریالیو عملیاتو مبارکي وایي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي په دې عملیاتو کې د نیول شویو مهماتو په ډله کې د داعش ډلې مشهور چاړه چې د خلکو غاړې قربانې پرې کولې او هغه څوکۍ چې مقتول کس به یې د کمرې مخ ته پرې کېناوه شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د چهارشنبې په ورځ د کابل په یولسمه حوزه او شکردرې سیمه کې د داعش او حقانی د ګډې هستې په څلورو پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترهګر وژلي او اته نورې ژوندې نیولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. دغه سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس پرون ناوخته په یو ویډیوي پیغام کې په دې مسلې خبرې وکړې. هغه وویل هیوادونه باید ډاډمن شي چې د کرونا ویروس د تشخیص او قرنطین کافي امکانات په واک کې لري. په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو اندازه او ورسره د مرګونو شمېر کم شوی او له امله یې محدودیتونه په تدریجي شکل راکم شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون او د ورلد میټرز ادارې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې تر ننه پورې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمېر شاوخوا 3,800,000 ته رسېدلی، چې له ډلې 1,300,000 کسان ژغورل شوي خو نږدې 2,400,000 کسان مړه شوي دي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په خوص اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوی کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو میاشتو د دغه هیواد د کړکېچ یو عمده دلیل بلل کېږي تر یوې اندازې هوار شو. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس و. د الکاظمی د نوی کابینې 15 نوماند وزیرانو هم د باور رایه خپله کړه. یوازې د بهرنیو چارو او د نفتو وزیرانو رایه وانخیستله. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتاګس په عراق کې د نوي حکومت او کابینې له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې امریکا به له یاد حکومت سره مرستې وکړي. او په آخر کې هم دا خبره اوري چې یو ایرانی سړی د اوښ تشې د دغه هیواد د ګمرکاتو په رسمي لیست کې ثبت کړي او په عراقیانو یې پلوري. د آزاد اروپا د فردا څانګې د یو راپور له مخې حامد ترعیب وایي دی د اوښ یو لیتر تشې په $50 پلوري او له اتو میاشتو راهیسې 300 لیتره دغه تشې خرڅې کړي. حامد وایي کله چې غوښتل د اوښ تشې د صادرولو لپاره رسمي جواز ترلاسه کړي د کرنې او مالدارۍ ادارې مسؤلینو پورې خندل. د منځني ختیځ په تیره بیا عربو هیوادونو کې ځینې خلک په دې باور دي چې د اوښ تشې د یو شمېر ناروغیو په درملنه کې ګټورې تمامېږي. اخوا په دې وروستیو کې یو ایرانی چې ځان اسلامي عالم او حاکم هم باله په دې تور ونیول شو چې خلکو ته یې د اوښ د تشو د څښلو سپارښتنه کوله څو د ده په خبره په کرونا ویروس اخته نه شي. د خبرونو پای
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نو ری خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د واشنگتن د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځنګړې استاد زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې وربیا د سیمې په سفر وتلی او پرونی په دوحه کې له طالب استاد سره کتلی. په دې اړه به تازه معلومات در سره شریک کو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د کرونا ناروغۍ په وړاندې دولت څه تدابیر لري او همدارنګه که چیرته وضعیت هسې چې ملګرو ملتونو یې په ځینو بېوزلو هیوادونو کې اټکل کړی خراب شي بیړني اقدامات به څنګه کیږي؟ پر دې موضوع د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد سره مرکه لرو. د کونړ پیش درې اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې د اسداباد او پارون ترمنځ غځېدلې سړک کندو کفر او په بد حالت کې دی خو چارواکي ورته پام نه کوي. په دې موضوع به هم لسمه ریپورت ولرو که وخت نور ریپورتونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په اونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه شریک پروګرام اوري چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کلی هم مه هیروي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړې استاد زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو د چټکولو په هدف یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی. نوموړی پرون په دوحه کې و او هلته یې له طالب استادو سره کتلي. طالب بویان سویل شاین وایي له خلیلزاد او ټیم سره یې د بندیانو پر خلاصون او د بین الافغاني خبرو پر پیل خبرې شوې. ټاکل شوی ده چې ښاغلی خلیلزاد هند او پاکستان ته هم لاړ شي. خاطر پردیس پر موضوع له نورو جزئیاتو سره.
طالبان وی دی ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد سره لیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې لیدنه کې د بندیانو پر خوشی کېدو بین الافغاني مذاکرات او د هوکړه لیک پر بشپړه تطبیق خبري شوې. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد د تازه سفر د پیل خبر ورکړ. په دې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلي خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استادو په اسلام آباد او نوې لیکه له پاکستانی او هندي چارواکو سره په لیدونو کتنو کې د شخړو د کمیدو او د بین افغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د اعلامیه لمخې خاغلی خلیلزاد سیمه ته د سفر د سه شنبه پورې سپیل کړي. استاد افغان حکومت وایي د توتريخوال راکمیدل نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانانو غوښتنه هم ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځ شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک هم د طالبانو نه دا غواړي چې تاوتریخوالی دی ودروي او د افغانستان د خلکو غږ او د حکومت غږ د سولې لپاره دی اوربند لپاره باید ومني. نو د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې ډیر هلې ځلې کړي. موږ د نړیوال او خپل نړیوال متحدینو سره ګام په ګام مخته ځو ترڅو دغه فرصت نه استفاده وشي او هیواد ته سوله راشي. خو په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غک د حکومت او د نړیوال غک د سولې لپاره ومني او تاوتریخوالی دی بند کی.
د ښاغلی صدیقی په خبره د بین افغانی خبرو پیل لپاره اوربند مهم شرط دی. لدی ورهاخوا د رویټرز خبری اژانس د راپور په حواله چې ویلي دي د خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې پیلیږي چې د طالبان لخوا د حملو زیاتوالی او په دې هیواد کې د کورونا خپره شوې وبا د نوموړي هغه حد زیانمن کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مخ وړلی. له دې ټولو سره په نړیوالو چارو کې افغان کارپو داود مایر د خلیلزاد دې سفر ته خوشبیني ښیي.
د خلیلزاد صاحب کوم سفر چې پیل شوی دی په ډېر مناسب وخت کې دا سفر پیل ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو طرف نه د طالبانو بندیان خوشی کیږي، د بل طرف نه د حکومت کوم بندیان چې طالبانو سره دي هغه خوشی کیږي. د موافقتنامې او بل جز د امریکایی ساکر و وتل دي، هغې باندې هم کار روان ده او یو اندازه عملي شوي دي. یعنی د ټولو شرایطو په کتو سره دا سفر یعنی په مناسب وخت کې ده.
ښاغلی مایر وایي دغه ډول سفرونه کولی شي د بین افغاني خبرو لپاره لاره پرانیزي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت او طالبانو شپږ زره بندیان خوشي کړي وای. خو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د بین الافغاني خبرو پیلېدل وځنډیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګر ملتو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کورونا وایرس خپرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. وټکل کوي چې په خوارو هیوادونو کې به د کووید 19 ناروغۍ له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د همدې لپاره په خوارو هیوادو کې د کورونا وایرس له امله د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکي بحران لپاره د میلیاردونو ډالرو مرسته وغوښتې. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
ملګرو ملتو د پنشن بی پورس د 4,000,000,000 غوښتنه وکړه تر څو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري او د کورونا ویروس ته خپرېدو مخه په هغو هیوادو کې ونیسي چې ځپل شوي دي. دا د هغو $2,000,000,000 سربیره دي چې مخکې ملګرو ملتو د مارچ په 15 د هغو غوښتنه کړې وه او د دې مرستې نشتې نیمایي تر اوسه ترلاسه کړې هم دي. د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک په یو بیان کې وویل چې د کورونا ناوړه اغیز به پر هغو هیوادو زیاتې وي چې ډېر خوار دي. نوموړې زیاته کړه که چېرته سر له اوسه موږ لاس په کار نه شو نو بیا به دې ته چمتو کیږو چې شخړې به ډېرېږي، لوږه به زیاتېږي او فقر به پراخېږي. د ده په وینا قحطۍ تر سترګو کیږي. اټکل کیږي چې 6.1 میلیارد ډالر به د ډسمبر تر میاشتې د بشري مرستو ستونزې هوارې کړي. دا مرستې د افغانستان او سوریې په ګډون نږدې 40 هیوادونه رانغاړي چې جګړې پکې دي. د ملګرو ملتو د مرستو په دې نوې غوښتنه کې د پخوانیو 2 هیوادو تر څنګ پاکستان، بنین، جیبوتی، لایبیریا، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوې ورزیات شوي دي. پر دې پیسو به طبي وسایل اخیستل کیږي چې د ناروغانو معاینات وشي او د هغوی په درملنه به پیسې ولګول شي. همداراز به د لاسونو د وینځلو میکروب ضد مواد اخیستل کیږي، عامه پوهاوی به کیږي او افریقا، آسیا او لاتین امریکا ته به د حواله لارې بشري مرستې انتقال شي. ملګري ملتونه وایي چې پر دې مرستو چې غوښتنه یې شوې ده د کووید 19 ناروغۍ له امله چې د خوراکي موادو له اقتصادي بحران سره خلک مخامخ کیږي د هغوی غم به خوړل کیږي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک ټینګار کوي چې فوقالعاده اقداماتو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم شایي د کورونا ویروس له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې د نړۍ په خوارو هیوادو کې اوج ته ورسیږي.
ملګرو ملتو نن د افغانستان په شمول په خوارو هیوادو کې د کورونا وایرس له امله د رامنځته شو او رامنځته کېدونکو بشري او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره 4.1 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا وایرس له خاطر د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکو اجتماعي او اقتصادي ستونزو د مخنیوي د چارو مشري د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوي. د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو له رئیس رضوان مراد سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې که چېرته له افغانستان سره د ملګرو ملتونو مرستې وشي حکومت به وار له واره کوم ګامونه اخلي. ښاغلی مراد په ځواب کې وایي
که د نړیوالو مرستې موږ سره وشولې او هغه ژمنې چې مثلا نړیوالو موسسو اروپایي هیوادونو او نورو سازمانونو کړي دي نو دغه اقلام زیاتیږي، یعنی په دې معنی چې د وچې ډوډۍ تر څنګ به نور خوراکي مواد هم خلکو ته رسول کیږي او خلکو ته به توزیع کیږي.
داسې ویل کیږي چې ملګري ملتونه پر دې ټینګار کوي چې مرستې به دوی رسوي، افغان حکومت ته به یې نه سپاري؟ که دا ستونزه وي، دا مرستې به ونه ځنډی شي؟
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازې میرمن دیبورا لاین سره چې کله د جمهور ریاست لومړي مرستیال محترم صالح صاحب غونډه وکړه، نو هغې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو مؤسسې آماده دي چې له تاسو سره همکاري وکړي. یو شی باید د افغانستان خلک په پام کې ونیسي، هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره له کلونو وروسته غواړو چې خپلو خلکو ته د مرستو رسولو چارې یا خلکو ته په دې سخته شیبه کې ځان رسول د افغانستان د دولت په محوریت او رهبرۍ وشي. یعنی دولت مسئول دی چې خلکو ته ځان ورسوي او خلکو ته وښیي چې دا مملکت بې وارث او بې مالک نه ده. موږ د ملګرو ملتونو ټول سازمانونو سره خبرې امدا کړي چې تاسو کولی شئ موږ سره همکاري وکړئ، تخنیکی همکاري، مالی مرسته، د غراس د تطبیق او شفافیت په برخه کې، اما مشري به د افغانستان دولت کوي او ملګرو ملتونو دا موږ سره منلې ده او ملګرو ملتونو دا شمنه هم کړې ده چې دوی بل بلابل وزارتونو سره په انفرادي ډول هم همکاري کوي. د غراس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي سره هم خاغلی صالح صاحب خبرې کړي، له هغه غوښتي دي چې په ستراتیژیکو غونډو کې موږ سره ګډون وکړي او کوم ځینو کې چې اړتیا ده چې ملګری ملتونه همکاري وکړي، هغه ځکه بل دوی غوښتل شي چې همکاري وکړي.
تر اوسه چې د وچې ډوډۍ ویش په ځینو شهرونو کې پیل شوی دی، شکایتونه شوي په تیره بیا د شفافیت پاړه مرسته
د شفافیت پړه واقعي پښتنه مشته، زینو زینو کې اندېښنې مشته. پروسه په اول سر کې د حتمان مشکلات هم لري او بل وضعیت هم نورمال نه دی. په ټول نړۍ کې هم د خوراکي موادو د ویش دغه پروسه څه رقم چې توقع کیږي په هغه رقم پر مخ نه ځي. موږ هڅه وکړه چې فقط د ټولنې خپل خلک وایي چې څوک بې وزله دی، مثلا ملا امام، د گذر وکیل، د خلکو استازي، مدني فعالان، د غراز، د کلو مشران، سپینګری، مخاور، د موږ ته خلک معرفي کړي. په لومړی سرونو کې چې کابل کې کله دا پروسه پیل شو، زینو زینو کې شکایتونه ول چې مستحق خلکو نمونه په لیستونو کې نشته. نو بیا د لومړی معاون صاحب په هدایت باندې موږ ټول خاروالانو ته هدایت ورکړ چې هر ورځ به لیستونه اصلاح کیږي او هر ورځ به کوشش کیږي چې مستحق کسان په نخښي تر څو هیڅوک له دې ډوډۍ نه اقلن محروم پاتې نشي.
د وچې ډوډۍ د ویش په برخه کې روغتیا ته هم اندېښنې شته، ځکه چې په ځینو نان بیانو کې خلکو هغه نږدې دوه متره واټن د یو بل سره نه دی مراعت کړی چې روغتیایي مسؤولان د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټینګار پرې کوي. په دې برخه کې مراسب څه وایست؟
لومړی معاون صاحب د کابل خاروال، د غراز، د ټولو لوی خارونو له خاروالیو غوښتل، له ناحیو یې غوښتل او د عامې روغتیا له وزارت نه مو غوښتل چې اقل د هومره وکړي چې هلته یو یا دوه کسانې، ځکه د هر نانوی مخکې اندازتن منګل چې 200 کسان راټولېږي، نو د 200 کسانو ترمنځ هلته د واټن ایجادولو کې هغوی ته لارښوونه کې هم ناحیې، هم شاروالي او هم ولایتي چارواکي او هم د عامې روغتیا وزارت مامورین باید موږ سره همکاري وکړي تر څو هم خلکو ته ډوډۍ ورسیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي، چې امید دی په دې برخه کې به لا نور نظم او شفافیت رامنځته کیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي. اما موږ په دې اړه د دې خطراتو له دې اندېښنو آگاهي او په کار کې څرنګه دا خطرات او دا اندېښنې کمې کړو.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو د دفتر له مشر رضوان مراد سره مو مرکه اوریده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د کرونا وایروس په موضوع کې پاتې کیږو. د بغلان د مرکز په یو لری پرته سیمه کې د یو سلبستری روغتون د رغونې چاري په نمایي کې پاتې دي. د دې روغتون جوړول لپاره ځایي خلکو خپل سل جریبه مځکه ورکړي. خلک وایي په وار وارې حکومت ته شکایتونه کړي خو د روغتون د جوړونې پاتې کارونه لا هم نه دي بشپړ شوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د بغلان ولایت د مرکز په لوخمړی د حسین خیل او سیمې اوسیدونکو وایي دغه تل د یو سلبستری روغتون د جوړولو چاري د سباندې وکړ رهيسي په ټاپه ولاړې دي. د روغتون د جوړولو چاري په 1994 مریض کال کې پیل شوې او ټاکل شوې چې په دریو کلونو کې جوړ شي. د سیمې یو مخور حاجی محمد ازادي رادیو ته وویل ک څه هم روغتون ته ځای وسیدونکو سل جری پمځکه ورکړي خو د روغتون د جوړولو کارونه د دوی له غوښتنو سره سره بیرته پیل شوي نه دي.
قراردادي ویلې چې زه دا په درې کلو کې رسوم، وو دا د څلور کاله په باندې تیر سول، اوس په ټپه باندې کار ولاړ ده. موږ ته معلومات نه څه چې د پڅوای څه دا کار درولای ولې درولای ده.
حجیار محمد وای دوی والی ولایتی شورا او د ولسی جرګې استازو ته ورغلی خو منډو ترورو یې نتیجه نه ده ورکړي. د حسین خیلو د ګذر وکیل فرهاد احمد زئی وایي د روغتون د جوړولو کارونه څه باندې 40% مخته تللي دي. خو ښاغلی احمد زئی وایي په دغه ولایت کې ځینې زورواکان هڅه کوي اوس دغه روغتون بل ځای ته انتقال کړي. فرهاد احمد زئی وایي چې دوی به له خپلو هڅو ترشان نه سي.
دما داسې څوک نشته چې هغه دولت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کړي یا د هغه ټوپک په غاړه کې سیما شاته پشتیبانی وکړي. ما ته ډېر ګواکونه سوي، یو وارې نه، دوه وارې نه، لس پیرې ما ته ګواکونه سوي چې په دغه مسله کې ګوتې مه وهه. خو ما باوجود د دې ما ورته ویلي چې سر مې هم لاړ شي، دا روغتون به له دې ځینه نه پرېږدم چې لاړ شي، ولې دا د مونږه بغلان ولایت ته یو ډېر ستر د شرم ځای ده چې د مونږه به هغه له دې ځینه ځي بل چېرته.
د بغلان یو مدني فعال محمد جواد الهام د دغه سلبستری روختون د جوړولو د ځنډ عمده علت په دغه ولایت کې موجوده مافیایي کړې غني. شغل الهام زیاته کړه
لباد مرغه د محلي ادارې د کمکارۍ لوجه نه او همداراز د ځینو مافیایي کړو له د لاسوهنو لوجه د دې روختون کار په ټپ ولاړ دی. په یاد ولایت کې ولس را پاسې دلای مشران او ځوانانو خپل حق وختلای، خو له بعد مرغه بیا هم د دوی غاک ته توجه نه ده شوی او د دې روختون کار په ټپ ولاړ دی. موږ په جدیت او قاطعیت سره له مرکزی ادارې څخه دا غوښتنه کوو ترسو د یاد روختون چې سلویک سلنه کار هم پر مخ تللی دی ټاکل شوی ځای کې د دې روختون هغه کار بیا ځلې پیل او همدارنګه بشپړ کړای شي.
د بغلان چارواکو ویلي و چې پر دغه روغتون به څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دوی اوس د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ یو علت قراردادي شرکت ته د مالیې د وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول شولې دي. د والي ویان نذیر نجم وایي وروسته له هغې چې په کابل کې مالیه وزارت د روغتون د جوړولو قراردادي شرکت ته د بودیجې ورکړه ودروله، شرکت هم د روغتون د جوړولو چارې په ټپه ودرولې.
د قراردادي شرکت هغه مالي امکانات ناچیز وو او د حکومت لخوا د قرارداد پر اساس دوی ته باید پیسې انتقال شي، ولیکن د وزارت مالیه لخوا نه دوی ته پیسې نه دي انتقال شوي. نو دا ستونزه ده. قراردادي شرکت د څو میاشتو راپه دې خوا خپل رغنیز کارونه په ټپه درولي. مشکل البته د قراردادي شرکت لخوا نه دی.
د ولي ویاند وایي څرنګه چې د روغتون د جوړولو قرارداد په کابل کې سوی، ځکه نو تر ډیره دوی په ولایتي سطحه اجراءات نسي کولی. هو د افغانستان د مالی وزارت وایي د بغلان د مرکز د دغه روغتون د قراردادي شرکت بودیجوي چارې په مالی وزارت پورې اړه نه لري. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې قراردادي شرکت دی دا موضوع له روغتیا وزارت سره شریک کړي. هڅه مو کړې چې د روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویان یې لا زموږ اړیکې ته ځواب نه دی ویلی. د نیو جان ګروپ په نوم قراردادي شرکت مخکې د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ علت په حسین خیلو سیمه کې ناامني بللې وه. خو د بغلان د والي ویاند وایي دا ناامني دومره نه ده چې د روغتون د جوړولو چارې ټکنۍ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بغلان په لسګونو ځوانانو له ولایتي چارواکو د دغه ملکي روغتون د جوړېدو د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دا کونړ د پېشتري اوسیدونکو وای کلونه وشول چې د اسداباد او پارون ترمنځ غځیدلې سړک کندو کپر او په بد حالت کې دی، خو چارواکي ورته هیڅ پام نه کوي. د نورستان والی بیا وایي چې د پارون له لوري د سړک جوړولو کار پیل کړی، خو د کونړ لور ته تر اوسه عملي چارې نه دي پیل شوي. دا موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال روحلان وری په ریپورت کې.
د کونړ د چپې درې او مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د نورستان او اسداباد ترمنځ سړک چې د دوی په ولسوالیو تیر شوی کندو کپرو په بد حالت کې دی. د دوی په خبره کې یو ناروغ له چپې درې په موټر کې واچوي نو تر اسداباد چې را رسیږي له بدو بدتر شوی وي. د مانوګي ولسوالۍ قومي مشر سردار نبی نبی ازادي راډیو ته وویل
د پیل سړک چې ډېر زیات خراب دی، کوم مریض چې هغه اندازې نه را رسیږي، ستونزه ده. د مرکز نه چې کوم جنس جی چلته وړي یو په درې کېږي، دغه ستونزه ده. بل سړک چې خراب وي وطن ټول خراب وي، خلک اوسه ټول خراب وي. پیش درې په لاره باندې درې ولسوالۍ پرتې دي، یو ټپور ولسوالۍ ده، یو مانونګي ولسوالۍ ده، یو د چپیدرې ولسوالۍ ده. کوردر نه بیا پورته نورستان حد شروع کیږي، یعنی دویم ولایت هلته شروع کیږي.
دوی وای کونړ ته چې هر والی راغلی دوی ورته د سړک د خرابوالي په اړه شکایت کړی او هغوی ورسره د جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د پیج دری اوسیدونکو او مدني فعال بلال صافی وای
سرکونو د جوړول لپاره کړه دوربین نه راوړي کړی، خو کی دي کړی بل خو کی دي، خو همدا سي وعده زمو سره کوي چې د کار کې سادګي هغه کار کې سادګي، خو ماغه زور سرک دی مریضان چې موږ د کړه ولایت تر واسو ډیر په سخت تر واسو، لکه 30 منټه دا 50 منټه دا لار موږ تقریبا دی یو ساعت او تمامېږي موږ لپاره، خو زمونږ د مرکزی د ډاکټر چرواک د اخیره چې موږ په دغه وادو باندې نه غوډی ګم د سرک د موږ اساس کی.
عبدالکریم چې اصلا د چپی دری سوالی وسیدون کې ده، د اسداباد او پارون پر سرک موټر چلوي، وایي کرایه ځکه ډیره خلی چې د سرک خرابوالی له وجې موټر زیات عوارض کوي، او که سرک جوړ شي نو دوی به هم کرایه راټیټه کړي.
سرک خراب دے، سرک بانی چی گاڑی جی واریس کئی، گاڑی کی سامانونا ہوا سپیر پارٹ قیمت دے، دے دو جی منگا کرے لڑالو چی کلا سرک جوڑ شو برابر شو منگا دا کرے چی دا با منگا نیم پا نیم راٹی ٹکو.
دا کونر چارواکی دا پیج دریا و نورستان تر مند دا سرک خراب والے منی، او وای دا سرک جوڑولو دا پارا لمرنی سروی بشپڑی شوی، او هیله لری چی پا روان کال کی بای چاری پیل شی. دا کونر مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار آزادی راډیو ته د پنځشنبه په ورځ وویل
د کونړ لخوا نه موږ منتظر یو چې سند په جامه د صداوتات ملي سره په تفاهم باندې د سند بودیجې ته په کتو سره دا اعلان کړي او قرارداد یې ورکړي او شرکت راشي او عملي چارې شروع شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي دوی له پارون څخه د سرک اساسي رغول پیل کړي، او ډیر زر به د کونړ له مانوګي ولسوالۍ څخه د نورستان واما ولسوالۍ تر پولې د سرک ترمیم چارې هم شروع شي.
درې یا څلور میاشتې وروسته به اوله برخه باندې د قیر کولو کار شروع شي. اوس 12.5 کیلومتره باندې کار شروع دی، او په دې لندو ورځو کې به انشاءالله 10.5 کیلومتره نورو باندې کار شروع شي، 15 کیلومتر نور د ډیزاین په آخر مراحلو کې دي چې هغه به هم بیا قرارداد ته ځي. د مانوګې نه پورته تر چپې درې ولسوالۍ پورې ډېر په خراب حالت کې دي، انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به په هغې باندې کار پیل شي.
د یادونې وړ ده چې د اسداباد او پارون ترمنځ غځېدلی سرک شاوخوا 120 کیلومتره اوږدوالی لري، چې 40 کیلومتره یې په 2009 کال کې د امریکا متحده ایالاتو د پیرټي په مالی مرسته د یونیک بلډر افغاني شرکت لخوا جوړ شو، خو د سیمې د اوسیدونکو د وینا پر بنسټ یاد شرکت خپل کارونه سم نه ول ترسره کړي، او جوړ شوی سرک ډیر ژر بیرته کنډوکه پر شو.
تاسو لا پیغامونو
ورځ ورځالات په خرابېدلو د پیښې زیاتېږي، د هر روغتیا ویناو ته څوک غوږ نه باسي، هر چا ته چې وایه فاصله مراد کړه، فاصله ونیسه، کلمشینه ډډه وکړه. آیا دا چې اسلامي حکومت خو نه دی چې موږ اعلان ته غوږ ونیسو؟ دا د افغانستان خلک دي به اعلان ته غوږ باسي، نه قانون مراتی نه شریعت مراتی. هماغسې جماعتو کې ډله ډله منځونه کوي، یو بل ته د مرض انتقالېږي، ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟ د حکومت بخانه نه مراتی، دا سیلت دی. وسلام.
رئیس جمهور صاحب څخه د لوړ پوځ چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې خو د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات لوړ کړلي دي، د هېچا توان نشته، دغه فرض روژه ده، د دې توان او طاقت څوک نه لري چې په ساده اوبو او ډوډۍ باندې روژه ماته کړي. نو زموږ د لوړ پوځ چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا نرخونه دې کنټرول کړي، داخل لارې څخه یې دغه محصولات چې ورته هڅه کې کم محصول چې پر خارجي توکو باندې راځي چې افغانستان ته واردېږي دا باید معاف کې او د نورو همسایه هېوادونو سره باید قراردادونه وکړي تر څو په خوراکي توکو کې د نرخو کنټرول شي او د هر غریب او مظلوم وسدې ته ورسېږي چې هغه خپل د روزجماعت والا خپل اولادو لپاره دا چې تر څو په وسایي سره دغه روژې مبارک میاشت پر ورډې باندې تېره شي نو اوس ډېر زیات نرخونه لوړ شوي دي. هېڅ یو کس نه شي کولای چې خپل یو عادي ژوند یو عادي اشپزي د روزجماعت لپاره برابره کړي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د خبرونو وخت شو. صفي الله ستانکزی د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
سلامونه. لنډو خبرونو ته راغلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستيال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. دوی د امریکا او طالبانو د توافق په بشپړ تطبیق او بین الافغاني خبرو باندې غږېدلی. اخو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي طالبان باید اوربند ومني ځکه دا چاره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مهم شرط ده. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چین هوک هلیکوپټرې منځنی ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو درسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی. د امریکا په اوریګن کې د ملي ګارد د قماندانۍ په اعلامیه کې راغلي له افغانستانه د سرتیرو د را ایستلو پروګرام ته په پام به دغه سرتیری او پکې عسکر د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اکمالاتو په برخه کې اغیزمن تمام شي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. تر نن پورې په ټول نړۍ کې نږدې 8.3 لکه کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 2,40,000 تنه مړه شوي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس وو. د الکاظمی د نوی کابینې د 15 نوماند وزیرانو هم د باور رایه خپله کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. ونیز پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غږ د چار څوګ یا پټکه وکړي بیا ځان غلای کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهی نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولن په خبرې اوړو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي. خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغیزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
زما حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګان مې وایي، پټ چې سې مخې ته راسې وایي دي پرې ولیدي. دوا مې وایي خلاص سې سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې د جرکې سر یې روانې مات کړې. بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوانې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټه کوي لرواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یو مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شي.
خو کله انسان د ورسره چې جوړو کې ضعف پرمزي چې پرې نه مزي بیا جګر نه سم وهم. کله چې بې خو یاسم بیا وار کوم وشت کوم
په چی باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
ای بی کیگی نه؟
ای بی کیگی څنګه نه خواه ما خواه ای بی کی
شا نخو لگه زرده اصاب دسی نارمال
نکیگی دغه جوش کې چای نه سم کړو ډیر بوج رو پوند راځي
نو کله چې ماشومان وه بیا دې ته مشکل حل کیږي
نه مشکل ما نورم زیاتیږي زر مزوري چې ولی ما وه خو بول خیر داسې زم وړم دشه بزم بیا خپل ما نورم زر مزوري خو ما هم دغه وخت کې داسې فکر ما لور ستیت سی اور
بیا ورسته پیمانه
ورسته پیمانه
بل ورځ بیا ماشومان وه
هو بل ورځ
تاسی ماشومان و هی کنه بیا وقت متوجه سوی داد صبر پس رفته کیگی
خود دست کم جوره تکیگی دقا عرض داده چه هر سوگی پرتا کهو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تکندی
معمولا کلی چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کلی چه ماشومان کم چه غواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت کوی په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي په دې اکلا نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلې دي ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوي او ورته قایل نسو دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دیدنه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم سه تر څو دا بیا تکرار نه کړي که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سه فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو پیسې خلاصیږي یو وخت تقاعد کیږو که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منه دی دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي په آس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی ده یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشي کولی. دا د چشمانی د مور او د پلار له طرفه پرې فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي؟ ناپوهي ده، بچی شوخ دی ولې؟
بالکل، دغه ماشوم چې ویلی کېږي دا ناپوهي نه ویلی کېږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کېږي؟ نه یې مور تعلیم کړی، نه یې پلار کړی. هغه نه یوه شوخي چېرته سوي او صاحب ځای چې کوتک ورته راواخله او دبای ورته راواخله او ډب او ډوب او ډب او ډوبه، دا له ناپوهي نه کېږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به یې کینولی چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهي نه ده ویل، دوی ته رسیږي، دا سزا ما ورته رسیږي.
که راستو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کېږي، رټل کېږي، دا څومره مړاوي کېږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره ړر ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس ور اغوندې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور او پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نور هم تازه شي، د ده رویت نور تازه شي. خو نن خلک داسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچوي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دې ته چې کله په دوی باندې فشار وي، لار لورې نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخوي، آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور پلار پی ورجک شي، دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور پلار هغه مشکل حل نه شي، هم مشکل نورم زیات شي. داریږي شپې خوب کې، چیغې وي، بغارې وي، نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مشانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نه مور ظلم پرې وکړي نه یې پلار پرې وکړي چې ماشوم ماشوم ده، کنه پرقم ده، که د ګل دی شه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې علاج چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي، ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
سبای چرالی مهم امرا سر جنگ کرده ده پا منسی جنگ تره نراویتیم.
من ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعامل او حقا احترام.
ما گواندیانو زبو پیجندم چه زده بل کلی نراغلیم. چاکای آغاز ما ده ترور توی تور کرد چه اغای ویسی کور تاخوزی.
جوڑوون که مریم توخی
دا ازادي رادیو در نوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو د کور کلی یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې د روژې په میاشت کې له ډیرو سرکړو یا توند خوړو ګټه پورته کوي؟ د روژې په میاشت کې ډیر سرکړي یا توند تیز خواړه کوم تاوانونه درلودلی شي او په روژه کې باید له کومو خوړو ګټه پورته شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام رابولم. قدرمنه دوستانو، د رمضان مبارک میاشت چې دیرش ورځې پکې روژه نیول کېږي، اسلامي حکم او د ساینس له اړخه د روغتیا لپاره ګټوره میاشت ده. په روژه کې تنده، لوږه، ستړیا او بېخوبي ډېره وي، نو په یادو حالتونو کې د خپلې روغتیا د ساتنې لپاره باید روژه نیونکي خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه وکړي. ځینې خلک کله چې روژه نیسي، نو په روژه ماتي کې ډېر له سرکړو یا ډېرو تندو یا هم له ډېرو ثقیلو خوړو ګټه پورته کوي او د ورځې په لړ کې بیا له ستونزو سره مخ کېږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی غلام جان وایي چې د پروژه ماته کې چې توند او ترخه خواړه نه وي، روژه ماته خوند نه ورکوي.
د سید خور جانې چې زه وښنیمې کې اکثره غوښه خورم، لوبیا خورم، د وروجې سره
او سر ماخام سر کړی شیان خورم لکه پکوړې بولاری شو پیرګی شو خچ چکتی تریخ چور سره نه وی قران کبي خید غمر کی خوند را کی خو مریض ور سره يم ډیر پازه ابم دوره ور سره پازه ابم میده مسوی کی په خېټه به درد دی سر مخږي ډاکټر ته لاړم ډاکټر راته ول چې ته ترخه مخره تا سرکڑی شیان مخرا خو قرآن که کیگی بغیر لدغا شیان قرآن که کیگی دا روژه بیخی خوان را کی نو پازا بیم خو سنگا و کم روژه دا مجبوره دا چه در شیان خرم هم خوان نکی نو زه سرکڑی شیان هم خورم پا پیشلمی که لوبیا و ریجی خورم نو دیرو سر پازا بیم خدای دو رحمیگی خو الله دا روژه پا خیر را بادی تیرک
دا خوڑو کار پوهان وای چه دا گرمی پا موسم که دا اگده موده لپارات سن نخوڑل یا نسکلو پا صورت که باید لفایبر لرون کو او پروتین لرون کو خوڑو سخه گت پورت شی او کو خوشی چه در روژه ماتی پا محال نرم خواره و خوڑل شی. پا همده حکلا در لغمان ولایت و سیدون که مسعود نوری وای چه دوی پا روژه ماتی که اکثر در نرم خوڑو چخه گت پورته کوی. نماوره زیاد توی؟
زه در پیشلمی اکثر نرم نوریجی خورم. ما خام که همدارنگ سوپ یخنی اکثر سوپ او یخنی سر ډیر خورم ځکه چې زه د معدې تکلیف لرم او ډاکټر همیشه ماته وایي چې ته نرم خواړه وکړه نو بنا موږ کور کې همیشه خپل افطار اول په خرما سره کوو بیا پس له هغې نه سوپ مو تیار کړی سوپ وخورو مونځونه چې وکړو مازن وروسته بیا نرم خواړه لکه شروا شو یخنی شوه یا کوم ترکاري باب دا ور سره تیار وي هغه لکه بامیا او یا بوراني البته بوراني نه هغه خورو خو هغه ډېر ترخه نه ځکه چې زما په معده باندې ډېر بد اغیزه کوي او پیشلمی له مهال بیا هر پیشلمی نرمې وریجې پخې سپینې وریجې نو هغه یا له مستو سره له شدې سره
نو هغه خورو الحمدلله روژه ډېر ښه په خوشحالۍ سره را باندې تېرېږي او د خدای نه شکر ګزار یم تر اوسه پورې چې دا روژې مې نیولې دي د خدای په احسان سره ډېر ښه تېر شوی ده او مطمئن یم که دغسې موږ خپل خیال وساتو خپل د صحت له خیال وساتو او نرم خواړه وکړو نو روژه به خطر سي زه وینم بعضې دوستان چا که نور لګولی چا یو څه ورته مولې وایي خېټه مو خرابه ده او نه پوهېږم د معدې تیزاب مې زیات شوی نو دا ټول سبب همدا ده چې دوی احتیاط نه کوي
پیشلمی کول دیني چاره ده او د روژې په مبارکه میاشت کې پیشلمی کول اړین دي په روغتیایي ډول د پیشلمی ګټه دا ده چې د ورځې په ترڅ کې روژه لرونکی د لوږې او تندې احساس نه کوي خو ځینې کسان بیا نه پیشلمی کوي او نه هم په روژه ماتي کې سم خواړه خوري چې دا کار هم د انسان صحت ته تاوان لري په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی عزیز باتور داسې غږېدلی دی
زه پیشلمی نه کوم ځکه چې عادت نه لرم دوهم د خوبه را پاسېدل لږ راته ستونزمن دی د ځوانۍ موسم دی نو په دې اساس باندې پیشلمی ته هېڅ نه پاسېږم البته په کور کې راته وایي چې ته کمزوری کېږي یا مثال باید ته پیشلمی وکړې خو بس خوند نه راکوي ماته بل په روژه ماتي کې هم زیاته ډوډۍ نه خورم او په خپل کافي اندازې سره نو کله چې روژه خلاصه شي وزن هم زیات کم وي او د کمزورۍ احساس یو څه اندازه کوم
همداراز ځینې خلکو بیا څو ډوله خواړه مختص کړي روژې میاشته او کوښښ کوي چې په هر روژه ماتي کې ترې ګټه پورته کړي لکه پیرکي ترشی اچار او داسې نور په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکي هیله داسې غږېدلې ده
په روژه ماتي کې خو معمولا دا چې ټوله ورځ یو څه مونه خوړلې نو باید داسې غذا اوسي چې هغه حداقل نرمه اوسي او هغه غذا هم باید ډېر خواړه باید ډېر په استګۍ سره وخوړل شي خو له بده مرغه بیا په افغانستان کې دغسې نه ده ډېری خل ترجیح ورکوي چې تون شیان داسې شیان چې تریخ اوسي یا دا چې سره کړي شیان اوسي معمولا دغسې خوري که هر یوې موږ وګورو له خپله کوره شروع کړو نو دغه موضوع راته ډېره ښه معلومېږي او معمولا په پیشنمي کې هم چې باید هغه خواړه داسې سپک اوسي او داسې خواړه اوسي چې زر هضم نه شي مثلا یا وریژې اوسي یا داسې نور شیان ډېر محدود کورنیو کې دا ده چې هغوی همغه خواړه چې ټول ویټامینونه ولري او دا چې موږ یوه ورځ په لږه تېرو نو حداقل ورو ورځ موږ په بدن کې جاسي نو ډېری کسان بیا داسې هم نه کوي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ ګرانه دوستانو دا چې پروژه ماتی کې د کوم خوړو څخه ګټه پورته شي او په پېشلمي کې څه وخوړل شي تر څو د ورځې په لړ کې راحت اوسو. دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صدیق کاکر څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. پروژه ماتی او پېشلمي کې د کوم خوړو نه ګټه پورته شي تر څو د انسان بدن سالم او صحتمند وسی.
روژه دی په روژه ماته دی په کجوره او خوږ شربت باندې وشي. کله چې روژه ماته شو ورپسې دی یو څو دقیقې وقفه وشي او خواړه باید ونه خوړل شي. ورپسې دی د سبزی دی وخوړل شي او وریجې دی وخوړل شي او د میوې څخه دی استفاده وشي. پروژه ماتی کې مطلب دا چې پروژه ماتی کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر هضمیږي او په کم اندازه باندې وجود ته انرژي ورکوي. ځکه چې د پېشلمي او د روژه ماتي ترمنځ ډېر کم وخت ده او په پېشلمي کې باید د هغه خواړه وخوړل شي چې زر نه هضمیږي او د زیات وخت لپاره وجود ته انرژي ورکوي، لکه غوښه شوه، لوبیا شوه، نخود شول، دال شول او دغسې نور خواړه. او په روژه کې باید له اچارو څخه، چکنۍ څخه او هغه خواړه چې سره کېږي په غوړو کې سره کېږي له هغه خوړو څخه باید په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې نوموړي خواړه د معدې د سوزش، بد هضمۍ او د نورو آفاتو د رامنځته کېدو سبب کېږي. او د اچار څخه خو باید بیخي په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې اچار د ډېر وخت لپاره پاتې کېږي، په هفتو په ورځو باندې پاتې کېږي، نه استعمالېږي، نو کېدای شي چې د غذایي تسمم سبب هم شي.
ډاکټر صاحب، ډېر خوراک کول په روژه ماتي کې د انسان صحت ته یعنی ضرر رسوي که نه رسوي؟
په روژه ماتي کې باید په کم اندازه باندې خوراک وشي، ځکه چې تر اتلسو ساعتونو پورې معده خالي وي، کولمې خالي وي، فعالیت نه وي کړی. کله چې په زیات اندازه باندې خواړه وخوړل شي نو معده او کولمې نشي کولای، د هضمي سیستم نشي کولای دغه په زیات مقدار باندې خواړه دوی هضم کړي. نو ځکه ما وویل که کجوري او شربت او سبزي څخه په روژه ماتي کې استفاده وشي نو په هضمي سیستم باندې به بوج نه راځي او د هضمي سیستم ناروغۍ به نه رامنځته کیږي.
ډاکټر صاحب، د روژه ماتي او د اصلي خواړو ترمنځ باید څومره وقفه وي؟ چې مثلا څوک روژه ماته کې بیا ځینې خلک دي چې دفتن خواړه ورپسې شروع کړي، خوراک کوي، بعض لاغه بیا لمونځ کوي، او ځینې خلک بیا روژه ماته بیا وروسته خوراک یعنی خواړه خوري.
دغه دوهم ډیر ښه میتود ده. لومړی دی سنت طریقه هم دغه ده، روژه دې ماته شي، خوږ شربت دې وڅکل شي، ورپسې دې هغه پنځه رکعت لمونځ زیاده شي، دغه پنځو نه تر لسو دقیقو پورې وقفه کوي شي، وجود ته بسناسه انرژي به ورسیږي، هغه ګلوکوز وجود ته ورسیږي، د هغه څخه وروسته دې بیا هغه کومه مکمله غذا چې ده، مکمله ډوډۍ چې ده، هغه باید وخوړل شي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا پېشنمای نه کوي، وایي چې مثلا د ورځې په لړ کې زه په تکلیف ګم او یعنی ماته مشکل جوړوي، د پېشنمي نه کول صحت ته څومره ضرر رسوي؟
پېشنمي نه کول هر چا ته تاوان نه لري. که څوک په زیات د چا وزن زیات وي او غواړي چې خپل وزن کم کړي، کدی پېشنمي ونه کړي نو ښه خبره ده. هغه کم خواړه چې په ماښام کې خوړلي دي هماغه انرژي کولی شي چې د ماښامنۍ پورې تر روژه ماتي پورې د ته انرژي ورکړي. خو که چېرته یوه حامله مور داسې کوي چې پېشنمي ته نه راپاسېږي او دا ډوډۍ نه خوري، نو دا د حامله مور دپاره هغه ماشوم چې د مور په نس کې ده هغې ته ډېر زیات تاوان رسیږي، ماشوم په سوی تغذی باندې اخته کیږي. نو هغه څوک که وزن کمول غواړي پېشلمۍ دی نه کوي، او هغه څوک چې کمزوري وي، اوږدمهالي ناروغۍ لري، یو څوک د تور زیړی لري، شکر لري، لوړ فشار لري، دغه خلک باید خامخا پېشلمۍ باید وکړي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلکو بیا ځینې خواړه مختص کړي دي روژې ته، لکه مثلا پیراکي دي او سره کړي شیان دي او پکورې دي، آیا تنادم دغه خوراکي توکو نه استفاده وشي که نور خوراکي توکي هم؟
د روژې لپاره باید یو خاص غذایي رژیم باید جوړ نه شي. کوم رژیم چې موږ د روژې څخه بغیر اخیسته د هغه رژیم څخه کې استفاده وشي، په کم اندازه باندې غوړي باید پکې استعمال شي، سرکړي خواړه باید پکې زیات ونه اوسېږي، اچارو څخه، چکني څخه، د غذاګانو څخه باید په کم اندازه باندې خوراک استفاده وشي. نو د سرکړو شیانو او د اچارو چکنۍ مختص کول د روژې دپاره دا به یو ښه غذایي رژیم بنوي.
په پای کې څه ویل لرئ دوستانو ته چې په دې روژې مبارکه میاشت کې څه وکړي؟
د روژې مبارکه میاشت ده، او بله دا چې د زیات مقدار خوړو څخه باید ګټه ونه شي، په کم اندازه خواړه باید استعمال شي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب، کور ودان. عزتمند دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
اسمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې
کوم پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے اس والگر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے اس والگر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیم سوائم غد من اوزی سنگ درتا برباد اشوا ہر ایک دن میں وجود احساس ہوں مچ ڈر شویم استاد نظر کر کرانا ہے رو را یاد اشوا سافر ہوں میں والا اڑیما ماتم ده غرور یو سوال گر غنده ولاد یما سمر سخت مزل و پس سخت یوم تهرا کرلی اس دی دروازه که مر ور غنده ولاد یما
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو